په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم په لید سات په خبرونو کوم. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند تلوان ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ترسره کړي د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به په وړاندې اقدام وشي. د هغې ګډې اعلامې په مسوده کې چې دغو څلورو هیوادونو ترتیب کړی طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنونسیون کې یادونه شوې ده. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایربوک ویلي په پام کې لري چې نن چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې تر څنګ د استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري او پر دې موضوع سره خبرې وکړي. د ایران امنیتي چارواکي وایي تهران په شهریار ولسوالۍ کې د یو شمېر ښځو تر فزیکي شخړې وروسته دوه افغان میرمنې نیولې دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د شهریار ولسوالۍ د پولیسو د مشر پایمان فتحي له قبله ویلي چې په فردوسي پارک کې درېو افغان کډوالو لومړی له یوې ایراني ښځې سره لفظي شخړه کړې او بیا یې وهلې ده. د فتحي په وینا د دې پیښې په تړاو دوه افغان میرمنې هم نیول شوې دي. هغه زیاته کړه چې شخړه د ماشومانو د لوبې پر سر راپورته شوې ده. د خیبر پختونخوا ایالت په کرمی ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړو کې د وژل شویو کسانو شمیر شلو ته رسیدلی دی. د خونړیو شخړو نن چهارشنبه پنځمه ورځ ده. د کرمی ایجنسۍ یوه سیمه ییز چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې په دغو شخړو کې چې د دوو قبیلو ترمنځ چې یوه سنی او بله شیعه ده 15 کسان ټپیان شوي دي. د دغه چارواکي په خبره په لسګونو کورونه ویجاړ شوي او د نښتو د درولو لپاره د حکومتي چارواکو او نورو قومونو ټولې هڅې تر اوسه ناکامه شوې دي. د چارواکو په وینا شخړې د ځمکې پر سر پیل شوې چې اوس یې فرقه یي بڼه خپله کړې ده. تر دې مخکې د روان کال په جولای میاشت کې د دوو قومونو ترمنځ نښتو کې 15 کسان وژل شوي وو چې وروسته دواړو خواوو د یوې جرګې په منځګړیتوب سوله وکړه. پاکستاني چارواکو نن چهارشنبه هغه نرسر له رسنیو سره مخامخ کړ چې د یو ځانمرګ برید هڅې په تور نیول شوې ده. د اسوشیټ پرس خبری آژانس راپور له مخې د عادلې بلوچ په نوم دغه نرسې رسنیو ته ویلي چې په تربت کې یو دولتي روغتون کې کار کاوه چې سخت دریځو ځان ته جذب کړه او بیا یې ځانمرګ برید ته وګمارله. هغې منلې چې تر یو ځانمرګ برید مخکې د تېرې اونۍ په پای کې د پولیسو لخوا ونیول شوه. د راپور له مخې معلومه نه ده چې دغه نرسې نن تر کومو شرایطو لاندې له رسنیو سره خبرې کړې دي. د پاکستان بلوچستان ایالت له کلونو راهیسې د ناارامیو شاهد دی او وخت ناوخت پکې ځانمرګ بریدونه کیږي چې تر ډیره د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه شوي دي. حزب الله نن چهارشنبه په لسګونو توغندي پر اسرائیل وتوغول چې په یوه کې تل ابیب په نښه شوی و. له دغو بریدونو او په لبنان کې د اسرائیل په بریدونو کې د په سلګونو کسانو له وژل کېدو وروسته داسې ښکاري چې په سیمه کې کړکېچ په زیاتېدو دی. د اسرائیل پوځ وویل چې له ځمکې څخه ځمکې ته یو توغندی چې له کبله یې په تل ابیب او د اسرائیل په مرکزي برخه کې د خطر زنګ وهل شوی و شن کړی دی. د دغه توغندي له امله د ځاني او مالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. حزب الله چې متحده ایالات د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني وویل چې د قادر یو بلاستیک توغندی توغولی او د اسرائیل د استخباراتو د ادارې یا موساد مرکزي دفتر یې په نښه کړی دی. حزب الله د اسرائیل استخبارات د خپلو لوړ پوړو قمندانانو د وژلو او تېرې اونۍ په پیجرونو او مخابرو کې د چاودنو چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي او په زرګونو نور ټپیان شوي مسؤول بللی دی. په دغو چاودنو کې ډېر مرګ ژوبله د حزب الله غړو ته اوښتې ده. او د افغانستان او پاراګوای د فوټسال ملي لوبډلو ترمنځ لوبه مساوي روانه ده. دواړو لوبډلو تر اوسه یو ګول وهلی دی. که افغان لوبډله نننۍ لوبه وګټي د اتو غوره ټیمونو پړاو ته به لاره پیدا کړي او که یو بایري له دې سیالیو ووځي. دغه راز د افغانستان د کرکټ دو لوبغاړو راشد خان او رحمن الله ګربز د کرکټ نړیوال شورا د یو ورځنیو لوبغاړو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې پرمختګ کړی. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیز څانګې په بیان کې ویل شوی چې د جنوبي افریقا په وړاندې د ترسره شوي لوب لړۍ تر پایلې وروسته راشد خان د توپ اچوونکو په ډله کې دریم او رحمن الله ګربز د توپ وهونکو په ډله کې اتم مقام ترلاسه کړی دی. ازادي رادیو اوري ولاندې خبرونه کې به اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر قوانینو نیوکه وکړه او د افغان ښځو او نجونو سیستماتیک ځپنه وبلله.
پوزینو هیوادونو کې قوانین د خزو د زیګون روختیا او حقوقو د غوښلو لپاره کارول کیږي. په افغانستان کې بیا له قوانینو د خزو اونجونو د سیستماتیک ځپنې په موخه کار اخیستل کیږي.
په نیویارک کې د عمومي اسمبلی په غونډه کې او تر څنګ د افغان خزو د حقونو وضعیت پاملرنه زیاته شوې. آیا دا به عملا د خزو د وضعیت لکه کیدو سره مرسته وکړي؟
کوم پیغامونه چې موږ اورو ډېر ښه پیغامونه دي، اما د افغان نجونو او د افغان ښځو وضعیت کې کوم خاص بدلون رانغی.
په دې اړه مولې یوې ښځینه فعالې سره مرکه کړې. په یو راپور کې به واوري چې د طالبانو مشر تایید کړي چې د دوی په یوه زندان کې بندیان وژل شوي دي. دغه راز په پروان کې د یوې نامعلومې ناروغۍ سرایت خلک ډېر اندېښمن کړي دي.
تبه به مو اول به مو یخنۍ کېدل، په هېڅ به نه ګرمېدلو. بیا یو 15 دقیقې وروسته به ډېر ګرم سو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې لپاره کارول کیږي. انتونی ګوتیرش د دې سازمان په کلنۍ سرمشریزه عمومي اسمبلی کې د دې تر څنګ آن په ملګرو ملتونو کې د ښځو د ونډې په کمښت او جنسیتي نابرابرۍ هم انتقاد وکړ. یو شمیر نور هیوادونو بیا له نړیوالې محکمې په افغانستان کې د ښځو په اړه د طالبانو د حکومت د سخت دریځو کړنو په وړاندې د اقدام ګواښ کړی دی. نور حالې په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په قوانینو نیوکه وکړه او دای د افغان ښځو او نجونو سیستماتیکه ځپنه وبلله. ګوتریش پرون سه شنبه یعنی د سپتمبر په 24 د ملګرو ملتونو د 9 کلنۍ سرمشریزي ته په معاینه کې وویل:
په ځینو هیوادونو کې قوانین د ښځو د زیږون روغتیا او حقونو د ګواښلو لپاره کارول کیږي. په افغانستان کې بیا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې په موخه کار اخیستل کیږي. زه په خواشینۍ ګورم چې له کلونو خبرو وروسته جنسیتي نابرابري بیا هم څرګندېږي. زه بخښنه غواړم خو همدلته په دې تالار کې هم دا په بشپړه توګه لیدل کیږي، ځکه د دې اونۍ په غونډه کې له 10% کمې ښځې ویناوالې وي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي په څنډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه ناسته کې ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه د دغه هیواد د پرمختګ مخه نیسي. په همدې حال کې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند طالبانو ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به یې پر وړاندې اقدام وسي. د هغې ګډې اعلامې په مسوده کې چې د دغو څلورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترتیب کړي، طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو پر وړاندې د تعبیز د ټولو بڼو د لمنځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. د ګډې اعلامې په مسوده کې چې یوه کاپي د جرمني خبري اژانس ډي پي اي ترلاسه کړې، دغه څلور وړو هیوادونو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له بشري حقونو څخه پراخې سیستماتیکې سرغړونې او تیری غندلې دي. د هیوادونو همدارنګه خبرداری ورکړی چې که وضعیت بدل نه سي، دا موضوع به د څېړنې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي د طالبانو سختو قوانینو پلي کېدو ترې بنسټیزې ازادۍ اخیستې دي. دوی په ځانګړي ډول د طالبانو د امر بالمعروف قانون ته اشاره کوي او وایي ښځې او نجونې یې ډېرې اغېزمنې کړي دي. د کابل ښار دوه اوسېدونکو شبانې پوپلزۍ او لیمې امیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان پر ښځو باندې د دوی د ظلم او د زیاتوالي هڅې ښودل کېږي، ځکه طالبان په هر ډول غواړي چې د افغانستان ښځې وځورول شي.
د کونړ ولایت یو اوسېدونکي او د ښځو د حقونو فعاله چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، وایي د طالبانو حکومت دغو بندیزونو او قوانینو له دوی آزاد سوند اخیستی دی.
قانون باندې ښځې ډېرې اغېزمنې کړي،
حتی لدوی څخه عام جون واخیسته، یعنی د کار فرصت یې تل واخیستو، مکتبونو ته تل، پانتونونو ته تل، هغه حقونه یې هم لدوی څخه واخیستل. افغاني مېرمنې د انزوا حالت ته پرېښوستې.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې تر ډیره پر ښځو سخت محدودیتونه پلي کړي دي. که څه هم د طالبانو دغو قوانینو په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راپارولي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمښت ښودلی نه دی، بلکې د دغو محدودیتونو پر پلي کېدو یې ټینګار کړی دی. تازه له طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په یو غږیز کلیپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خپور کړی، د ښځو پر حجاب او د خپلو قوانینو پر پلي کېدو ټینګار کړی او د امر بالمعروف قانون عملي کول یې د خپل نظام دنده بللې ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر قوانینو انتقاد وکړ او د افغان ښځو او نجونو سیستماتیک ځپنه وبلله. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د فرهنګي، علمي او روزنیز سازمان یا یونسکو عمومي رئیس هم ویلي چې په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له ګواښ سره مخ دی. د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ په پار د نړۍ د یو شمیر مشرانو د وروستیو څرګندونو په اړه مو مخکې له ښځینه فعالې فروزان داودزی سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې دغه ډول څرګندونې به آیا له دې سره مرسته وکړي چې طالبان اړ کړي چې د ښځو په وړاندې له سختو چلندونو په شا شي؟
مجلس ډېر ښه دي، البته کومه پیامونه چې موږ اورو نو ډېر ښه پیامونه یې، اما د یو راپور او یو ګزارش پرته به نو هماغه موضوع وه چې د افغانو نجونو او د افغانو ښځو وضعیت کې کوم خاص بدلون رانغی. او کله چې دغه موضوع یونسکو یادوي چې افغان ښځې یا افغان نجونې یوې تیارې پخوا روان دي، نو په ابتدا کې موږ دا باندې ډېر تاکید کړی او په وقرات مو دا یاده کړی، ځکه یوه ورځ چې یوه ټولنه د تعلیم نه پاتې کېږي په دې معنا چې یوه ورځ هغه د تیارې خوا ورځي. اما په ډېرې خواشینۍ سره چې افغان نجونې تقریبا درې کاله د تعلیم او د تحصیل، یعنی د عالي تحصیلاتو او د مکتبو دروازې تړل شوي دي. په همدغه شان باندې ښځو ته په مسلکي ساحو کې د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي، چې دا هغه مشکلات دي چې نه یوازې افغان میرمنې بلکې افغانه ټولنه د ناخوالو سره مخامخ شوي. نو په کراتو چې موږ په دې باندې ډېر تاکید کړی او دا د اسلامي امانت نامه غوښتنه ده، حتی حکومت د یو بې ثباتۍ مشکلاتو سره مخامخ دي. نن ورځ اسلامي امارت موږ یو مقتدر حکومت دی، مثبت نقاط خپل لري، یعنی نسبي امنیت شته دی، یوازینی حکومت دی په ډېرو کلونو بعد چې په ټول افغانستان باندې حاکمیت لري. اما که چیرې د تعلیم دروازې خلاصې نه شي او ملت ته د تعلیم او د زده کړو د پرمختګ د خودکفایي زمینه مساعده نه شي، نو بیا هغه حالت کې هیڅ حکومت نشي کولی یو باثباته حکومت پاتې شي.
بله، دا چې مختلف لوري د ملګرو ملتونو چارواکي او د یو شمېر هیوادونو چارواکي دا موضوع راپورته کوي چې له طالبانو سره باید حساب کتاب وشي، د نړیوالو میکانیزمونو د رامنځته کېدو غوښتنه کېږي. مثلا د څلورو هیوادونو ویلي چې د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې د طالبانو دغه کړه وړه چې د ښځو په وړاندې ترسره کړي دا باید وڅېړل شي. دغه ډول د عملي میکانیزمونو خبره هم راپورته کېږي په دې وروستیو کې. فکر کوي چې دا به هم د فشار و وسیله وګرځيږي او طالبان به اړ کړي چې خپل دغه سخت چلندونو یا له هغه سخت محدودیتونو چې دوی پر ښځو او نجونو لګولي لدی یو څه پشا شي.
البته یو موضوع د دنیا ټول همدغه چې هر مشکل یو حل لاره لري او مشکلات سیاتر په مذاکرات باندې حل کیږي، اما هغه مذاکرات چې هلته هغه متضرر لورې هم پکې شریکي په دا شکل نه چې دغه مشکل تقریبا د نن ورځ نه دی. حتی د جمهوریت نه موږ دا غږ پورته کړ چې که چیرې د دوحې یا د مسکو دغه مذاکرات کې ښځې په یو رسمي شکل، په سمبولیک شکل نه وي، واقعي شکل باندې حضور ولري او دغه مسایل باندې خبرې وشي، نو شاید هغه وخت افغانو میرمنو خصوصا د افغانو ښځو چې د ښځو د حقونو د مدافعین برخه کې کار کوي هغه اورېدل شوی و، شاید نن ورځ داسې یو مشکل سره نه و مخ. اما نن ورځ هم زموږ غوښتنه همدا ده چې دغه موضوع باید د مذاکرات د لارې حل شي. متاسفانه چې مخکې ما هم وویل چې دغه موضوع که چیرې د ګزارش په سطحه نه وي، مونږ ډېر ښه ګزارشونه اورو، ډېر ښه راپورونه اورو، اما چون هغه عملي جنبه نه لري، افغان میرمنې په خصوص هغه میرمنې چې داخل د افغانستان کې حضور لري دوی پکې دخیل نه وي، هماغه دی چې ملت ته هم هماغه د راپور په سطحه پاتې کېږي او بس هېڅ عملي برخه نه لري. نو په هغه اساس باندې عملي برخه ډېره زیاته مهمه ده، او که چیرې دغه راپورونه یا دغه تصمیم چې نیول کېږي دا د اسلامي امارات سره شریک شي، په دې باندې مذاکرات وشي، دې ته د حل لار پیدا شي، ډېره یو ښه مثبته خبر ده. خو که چیرې بیا هم د یو راپور په شکل پاتې شي، نو زه فکر کوم چې اصلا کوم مفاد افغان ټولنې ته نه لري.
خزینه فعال فروزان داود زیوه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر زیاتوالي بیړنۍ غونډه جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې دواړو لورو نن ورځ او تېره شپه پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړ، او د جګړې د لا پراخېدو ویره هم پر خپل ځای ده.
په منځني ختیځ کې د اسرایلی پوځ او فلسطینی او لبناني وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې پر اختیا ته اندېښنې په زیاتېدو دي. د سلووینیا ولسمشر چې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري په غاړه لري، ویلي چې دغه شورا نن چهارشنبه ناوخته د لبنان او اسرایلو ترمنځ پر زیاتېدونکي کړکیچ بیړنۍ غونډه جوړوي. د اسرایلو پوځ پرون اول مورز د لبنان پر حزب الله ډلې پراخ بریدونه وکړل، چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا له 1500 زیات کسان پکې ووژل شول. تر دغه بریدونه وروسته د لبنان جنوب کې زرګونه کسان خپل مینو بې ځای شوي او خوندي ځایونو ته د پناه اخیستنې په حال کې دي. اسرائیل ویلي چې پر بیروت پرونی بریدونه کې د حزب الله یو لوړپوړی قومندان ابراهیم قبیسی هم وژل دی. حزب الله هم د خپل دغه قومندان وژل کېدل تایید کړی دی. اسرائیل ویلي قبیسی پر دوی شاوخوا 2000 توغندیزو بریدونو او د دریو اسرائیلیانو په اختطاف او وژنه کې لاس درلود. بلورته د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی چې هیواد د حزب الله ملاتړ کوي، نن چهارشنبه یوې غونډې ته ویلي حزب الله لا هم پیاوړی ډاله ده.
بله، ضربه وارد میکنن کسانی از عناصر مؤسسه
هو دی فشار راوړي. د حزب الله یو شمیر مهم او بارزش عناصر یې شهیدان کړي. له شک پرته دا حزب الله ته یو زیان دی، خو داسې زیان نه دی چې حزب الله لپشو وغورځوي. د حزب الله سازمانی او انساني پیاوړتیا له دغو خبرو ډېره پورته ده.
بسیار بیشتر از این حرفاست.
اسرائیل نن سهار هم پر لبنان بریدونه کړي چې لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي دي. بلورته د اسرائیل او لبنان د تیرې نږدې یو کلنې جګړې راهیسې د لومړي ځل لپاره نن د حزب الله یو توغندی د اسرائیل ستراتیژیک ښار تلبیب ته رسیدلی. د اسرائیل پوځ ویلي د هوایي دفاع سیستم دغه توغندی شنډ کړی، خو په وینا یې دا د حزب الله لخوا چې امریکایې ترهګره ډله بولي د جګړو د شدت ښکارندوی کوي. لکه چې تیر کال اکتوبر کې د غزې جګړه پیل شوه، حزب الله د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف پر اسرائیل بریدونه پیل کړل، او تیرو څو ورځو کې د اسرائیل لور ته لسګونه توغندي توغولې دي. له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې دغه جګړه توده شوې. لومړی د پیجرونو په وسیله پر حزب الله مرموز خونړي بریدونه وشول، او له تیرو دوه ورځو راهیسې د لبنان پر پلازمینه او نورو سیمو د اسرائیل هوایي بریدونه پیل شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د دوی په زندانونو کې بندیانو وژل کېدل تایید کړی دی. ارګ د هغه غږیز پیغام خپور کړی چې پکې نوموړي پرون کندوز ته د خپل سفر په ترڅ کې د وینا په مهال ویلي چې د افغانستان په یو زندان کې د یو شمېر بندیان د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی دی. یو شمېر افغانان هم ادعا کوي چې د دوی نږدې خپلوان د طالبانو په زندانونو کې له زندانی کېدو وروسته لا درک او آن د طالبانو لخوا وژل شوي دي.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې، ځورونې او د وژنو لاندېښنو تورونو او راپورونو وروسته اوس د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده هم تایید کړی چې د دوی د حکومت په زندانونو کې یو شمېر بندیان وژل شوي دي. د طالبانو ارګ لخوا په خپاره شوي غږیز پیغام کې ملا هیبت الله خونزاده پرون کندوز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د وینا پر مهال ویلي چې د افغانستان په یو زندان کې د د یو شمیر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی دی. نوموړي په دې وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرېدو وروسته یې د زندان له مسؤول سره اړیکه نیولې او ترې پوښتنه یې کړې چې آیا د وژنې د قضایي حکم له مخې شوې که د محکمې له حکم پرته. هیبت الله په دوام کې زیاته کړه چې د زندان مسؤول ورته په ځواب کې ویلي چې له دې پیښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي. د طالبانو مشر زیاته کړه چې د زندان د دغه مسؤول غفلت د توجیه وړ نه دی او هغه د تل لپاره د طالبانو له لیکو څخه ایستل شوی او په کور کېنول شوی. اخونزاده یادونه کړې چې د طالبانو سیستم به د مسؤولینو د دغه ډول غفلت له امله له منځه ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې نږدې خپلوان یې د طالبانو لخوا بندیان شوي او بیا وژل شوي دي. یو له دوی څخه د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی یو خپلوان چې نصرالله نومېده په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړي کال کې زنداني کړ او وروسته یې وواژه.
زموږ یو خپلوان و چې زوی طالبانو د شپې لخوا ونیو او د طالبانو په زندان کې و. هیڅ معلومات یې نه و. له اوو میاشتو وروسته یې هډوکي په روخه کې وموندل شول.
د طالبانو په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند، شکنجه او د دوی وژنو د بشري حقونو یو شمیر فعالان هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي یو زنداني باید په زندان کې له ټولو بشري حقونو برخمن شي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د ټولنې د اصلاح کېدو نه بلکې د حقوقو د زیاتوالي او د حقایقو د پټولو لامل ګرځي او زیاته یې کړه چې دا د قضایي او عدلي نظام کمزورتیا ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ټولنه کې قانون نشته.
شکنجه و آزار د بندیانو شکنجه زورول او سپکاوی په هر جرم چې دوی نیول شوی او بندیان شوی وی جواز نه لري. په ډیرو مواردو کې موږ ګورو چې طالبان د تور لګولو وروسته جزا ورکوي. په افغانستان کې د زندانونو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی او له بده مرغه هغه راپورونه چې لیدل کېږي شکنجه د وژنې لامل کېږي مستند شوي دي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي وو چې د دغه سازمان د بشري حقونو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سری نیونو پرته له قضا وژنو شکنجې او ناوړه چلند یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یونما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړ چې د پخواني جمهوري نظام سرتیرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 یې له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یونما دا راپورونه رد کړل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په پروان ولایت کې د یوې نامعلومې ناروغۍ سره یاد خلک ډېر اندېښمن کړي دي. د ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي چې له څلور ورځو راهیسې دغه ناروغي د دې ولایت په شینور ولسوالۍ کې خپره شوې او شاوخوا 1500 کسان پې اخته شوي دي. نور حال د عبید سپږمۍ پر راپور کې
په پروان ولایت کې د یوې نامعلومې ساري ناروغۍ خپرېدو خلک اندېښمن کړي دي. د پروان لپاره د طالبانو د حکومت د والي ویاند حکمت الله شمیم ویلي چې په ناپېژانده ساري ناروغۍ د هښته شویو کسانو شمېر 1500 تنو ته رسېدلی دی. نوموړي نن چهارشنبه د سپتمبر په 15مه په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د څلورو ورځو راهیسې د پروان د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې د دغه ساري ناروغۍ له امله دوه تنه مړه شوي او د 500 نورو روغتیایي وضعیت نازک دی.
د پروان ولایت غوربند درې شینوارو ولسوالۍ کفشان دره کې یو نامعلوم ناروغۍ شیو کړې ده چې تر دې دمه 1500 نفر پر دې ناروغۍ مبتلا شوي دي چې د 500 نفرو صحي وضعیت وخیم دی او تر دې دمه دوو نفرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. صحي ټیمونه هغلته رسېدلي دي او د تداوی په موخه باندې هغلته عملا په هغه ساحه کې موجودیت لري.
دی وای روغتیایی ټیمونه سیمه کې موجود دي څو خلکو ته د روغتیایی خدماتو پر رسولو کې مرسته وکړي. په همدې حال کې د پروان د کفشان درې اوسیدونکي عبدالفتاح راشد چې خپل او دوه خویندې یې په دې ناپیژند ساري ناروغۍ اخته شوي او اوس د کابل په روغتون کې بستر دي، ازادي راډیو ته وویل.
او ابتدا کې چې مونږ باندې تبه راتله او ټول بدن مو درد کاوه، ملا مو درد کاوه، سر مو درد کاوه، ټول بدن مو درد کاوه. نو زیاته تبه مو اول به مو یخنی کېدله، زیاته یخنی به مو کېدله چې په هیڅ باندې ګرمېدلو. بیا یو شل دقیقې 15 دقیقې وروسته ډیر ګرم سو، دومره ګرمي به ما چې بیخینو نه حد نه وتله. بس بیا نو څو ځای ډاکټرانو ته لاړو، شفاخانو ته لاړو، اول چاریکارو کې زمونږ تدابیر بیا ونشوله، بیا کابل ته مونږ ته وویل چې کابل ته مراجعه وکړئ، هلته څو شفاخانو ته لاړو. ضعیفي په وجود کې داسې احساسو چې وجود هم ډیر ضعیفه دی او خوب هم ډیر ناراضي، کله چې بیا خوب راسي بیا نو ویخېدره ته سختي، حالت هم غیر نرمال دی.
د نوموړي په خبره د دوی په سیمه کې تر نارینه و ډیر ښځې پر دې ناروغۍ اخته شوي. د کفشان درې بل اوسیدونکی محمد چې خور یې په دې ناروغۍ اخته ده هم ازادي راډیو ته وویل.
ډیره سخت ناروغي ده چې تر اوسه پورې دقیقه معلومه نه ده چې آیا دا کرونا ده چې شي ده. نو د ډېر مریضان سخت مشکلات سره مخ دي، خله زمونږ نزدې غړي د فامیل په دې مرض باندې اخته دي. نو د کابل پورې په خو تداوی لپاره شپخانو ته بوتل تر اوسه پورې سم رخصوی نه دی، هم بستر دی. نو
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې دا ناروغي تشخیص او د لاغ پراوی مخه ونیسي. په ورته وخت کې د پروان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالخلیل حیدری لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د غروختون ته په دې ناروغي د اخته کسانو ورتګ دوام لري.
د هفته گذشته یک تعداد مریضایی که به شفاخانه ولایتی پروان مراجعه کرده بودند روز چهارشنبه
تیرونی زموږ روغتون ته مراجعین راغلي و چې کانګو ته په یو ورته ناروغي اخته و، ځینې بستر شول، ځینې مرکز ته ولېږدول شول او په سیمه کې هم ګرځنده روغتیایي مرکز جوړ شو. پرون هم شپږو کسانو مراجعه کړي و چې کابل ته مو ولېږل.
ما اینجا اعراض علائم شدیدن دکتر صاحب دوباره اونا را به شفاخانه کابل انتانی ریفر کردیم.
دی وایي تر اوسه لا د دې ناروغۍ د خپرېدو لامل او دغه راز د ناروغۍ ډول نه دی مشخص شوی. نوموړي دغه راز وویل چې په دې ناروغۍ اخته کسان تر ډېره د پښو له سخت درد، شدید تبې او اسهال څخه شکایت کوي. د پروان اوسیدونکي د دغې ناروغۍ د خپرېدو له امله اندېښنه ښیي او د طالبانو له حکومته غواړي چې د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
اسیب جان د کندهار سم زما سلامونه او نیکې هیله احترامات تاسو ته. او موضوع دغه د برېښنایي تذکرې چې دلته په کندهار په ولایت کې ورکې، نو دا ډېر په مشکلاتو موږ ته لاسته راځي. پورمې مو ډکې کړې چې په میاشتو موږ ته ناست یو، یعنې دونه سار وخت چې ورځو چې د ملایان ازانو د مخه موږ ته ناست یو، بیا در لستری ولس پورې موږ ته نوبت نه رسېږي. کله چې نوبت را ورسېږي هغه ټوکنان نه راکوي، به ټوکنان خلاصته وي چې نن لاړ شه سبا راسته، نن لاړ شه سبا راسته. یعنې یوه نیمه میاشت دوه میاشتې موږ د هغه کیسه د تذکرې موږ ته نه راجوړي او نه هم راجوړولی شي. نو د بلوړو مشرانو سمو دا غوښتنه ده چې د کم حسن خدمت چې په کابل کې دی دا به چې دلته په کندهار کې هم یو دانه داسې حسن خدمت جوړ شي چې دغه خلک تذکرې جوړوي، دلته اسانتیا ورته برابر شي. داسې خلک ستا بس نه لري چې کابل ته ولاړ شي هلته جوړې کړي، هلته په دوې ورځې جوړیږي یا په درې ورځې جوړیږي، یعنې دلته په میاشتو نه جوړیږي. او طالبان دا خلکو د جوړې چې د دوی خپل د لاس خلک یا د دوی همکاران د هغو د ژر کار کېږي او دا نور ولسي خلک چې دا ورته ناستې دي ته نه ورکوي. نو دغه مشکلات دا مشکلات باید چې هلته پر ولایت کې باید چې اسانتیا برابر شي چې دا خلک خپلې تذکرې جوړې کړي او خپلې برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، د آزادی ریڈیو کارکونکو ته سلام. زه د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ څخه خبر کوم. وړم چې د افغانستان اسلامي امارت د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ د کیم بازار د سیمې څخه بیا د دش حسن گردی یا پساو تر سیمې پورې عمومي سړک ډمبر کې، نو ځکه په دې کې تقریبا دونیم لکه زیات کم پکشه که خلق استفاده جنی کی انو تر هغه وروسته بیا غواړم چې مدرسې جوړ کی مدرسې په سل پیسه کې ته پیسه دی او دا غره کم کلینیکونه نسته د داش خلق هیڅ رسیدګی نشي کولای او کچيري د ما خبره تر امارات ورسې ډیر مهربان یو السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د شپې نه بجې نه نیمه بجې شوې د برخه کې د سپورت د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام مه هېروي خو تر هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته جرمنی استرالیا کاناډا او هالند طالبان ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ترسره کړي د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به یې په وړاندې اقدام وشي. د هغې ګډې اعلامې په مسوده کې چې د څلورو هیوادونو ترتیب کړي طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. د ایران امنیتي چارواکي وایي د تهران په شهریار ولسوالۍ کې د یو شمېر ښځو تر فزیکي شخړې وروسته دوه افغان مېرمنې نیولې دي. د ایران تسنیم خبري اژانس د شهریار ولسوالۍ د پولیسو د مشر پیمان فتحي له قوله ویلي چې په فردوسي پارک کې درېو افغان کډوالو لومړی له یوې ایراني ښځې سره لفظي شخړه وکړه او بیا یې وهلې ده. د فتحي په وینا د دې پېښې په تړاو دوه افغان مېرمنې هم نیول شوې دي. د خیبر پښتونخوا ایالت په کرمې ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړو کې د وژل شویو کسانو شمېر شلو ته رسېدلی دی. د خونړیو شخړو نن چهارشنبې پنځمه ورځ ده. د کرمې ایجنسۍ یو سیمه ییز چارواکي د خپلو نومونو ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په دغو شخړو کې چې د دوو قبیلو ترمنځ چې یوه سني او بله شیعه ده پنځه اویا کسان ټپیان شوي دي. پاکستانی چارواکو نن چهارشنبه هغه نرس له رسنیو سره مخامخ کړه چې د یو ځانمرګ برید د هڅې په تور نیول شوې ده. اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د عدلي بلوچ په نوم دغې نرس رسنیو ته ویلي چې په تربت کې یوه دولتي روغتون کې کار کاوه چې سخت دریځو ځان ته جذب کړه او بیا یې ځانمرګ برید ته وګمارله. هغې منله چې تر یو ځانمرګ برید مخکې د تېرې اونۍ په پای کې د پولیسو لخوا ونیول شوه. د راپور له مخې معلومه نه ده چې دغې نرس نن تر کومو شرایطو لاندې له رسنیو سره خبرې کړې دي. حزب الله نن چهارشنبه په لسګونو توغندي پر اسرائیل وتوغول چې په یوه کې تل ابیب په نښه شوی دی. له دغو بریدونو او په لبنان کې د اسرائیل په بریدونو کې د په سلګونو کسانو له وژل کېدو وروسته داسې ښکاري چې په سیمه کې کړکېچ په زیاتېدو دی. او د افغانستان او پاراګوای د فوټسال د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه د پاراګوای په ګټه روانه ده. پاراګوای لوبه درې ګولونه ووهل او د افغانستان ټیم یوازې یو ګول پاراګوای لوبه وګټل او په دې سره د دې لوبلړۍ د اتو غوره ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کړه او افغانستان هم له دغه سیالۍ ووت.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبل میدان اونیزي سپورتي خبرونه ته ستړي مشي ز بختيار ساحل په دې خبرونه کې به واوري افغانستان په لومړی ځل له سویلي افریقا د ورځنۍ لوبو لوبلړۍ 2-1 وګټله. د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای سره سیالي کوي. د افغانستان دوه لوبغاړو راشد خان او رحمان الله ګربز د کرکټ نړیوال شورا د ورځنۍ لوبو په درجه بندۍ کې مخکې تګ کړی دی. د افغان ملي لوبډلې لوبغاړي ابراهیم زدران د خنګري عملیات ترسره کړي دي. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانو لوبو کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې کړي دي. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو شلوریز نړیوال جام پیلېږي او د خبرونې په دویمې نیمایي کې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی د سویلي افریقا پر وړاندې د ترسره شوې لوبلړۍ په ارزښتونو ملي لوبډلې په مثبتو او ځینو منفي ټکو غږېدلی دی. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، ملتیا مو وکړئ. په پیل د افغانستان او سویلی افریقا د تر سره شوی لوبلړۍ څخه کوو. یاد لوبلړۍ چې درې ورځنۍ سیالۍ وي، افغانستان دوه د یو په مقابل کې وګټلې. د دغې لوبلړۍ لومړنۍ دوه سیالۍ افغان لوبډلې او وروستۍ لوبه بیا سویلی افریقا د وو وکټو په توپیر وګټله. په وروستۍ لوبه کې افغانستان د 120 منډو هدف ټاکلی و چې سویلی افریقا په درې دیرشم اور کې د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. رحمان الله ګربز یوازنی افغان لوبغاړی و چې 9 منډې وکړې. ورپسې د لو اډر په توپ وهونکو کې علامه محمد غزنفر 1.5 چټکې منډې کړې وې. د افغان د سویلي افریقا په توپ اچونکو کې پیټر پلوکایو او لونګي انګیدی دوه لوبغاړي وسوځول. سویلي افریقا که څه هم سلو پایل وکړ، خو د ایډن مارکرم او ټریسټن سټپس ملګرتیا و چې یاد لوبډلې بریا ته ورسوله. د یاد لوبډلې درې لوبغاړي د محمد نبی، علامه محمد غزنفر او فرید احمد ملک لخوا وسوځېدل. وروستۍ لوبه کې افغان لوبډلې درې بدلونونه هم راوستي و چې عبدالملک، فرید احمد ملک او نوید زدران ته یې د راشد خان، فضل حق فاروقی او ریاضستان پر ځای چانس ورکړی. په وروستۍ لوبه کې هم د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه رحمان الله ګربز وګټله. د غراز رحمان الله ګربز د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. هغه د یوازیني افغان په توګه د سویلي افریقا پر وړاندې لومړنۍ سلیزه ترسره کړه او په ټولیزه توګه یې په درې لوبو کې 104 نوې منډې جوړې کړې. د همدې سیالیو په تړاو مو ځانګړې مرکه هم ترتیب کړې ده چې دولت خان احمدزی راسره غږېدلی. مرکه به د خپرونې په پای کې درته خپره کړو.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
اوس هم د فوټسال نړیوال جام ته ورګرځو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د 14 غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای سره سیالي وکړي. دغه لوبه به د ازبکستان په کوربتوب د کابل پر وخت د چهارشنبې په ورځ ماښام 9:30 پیل شي. افغان لوبډلې په ګروپي پړاو سیالیو کې که څه هم یوازې یوه سیالي وګټله، خو د ښه نت رن ریټ پر اساس له سي ګروپ څخه د درېیمې لوبډلې په توګه د 14 غوره لوبډلو پړاو ته ووته. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي، نو له دې وروسته به د 8 غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي، او که سیالي وبایلله نو له مخکې تک به پاتې کیږي. د 14 غوره لوبډلو پړاو سیالۍ د روان سپتمبر میاشتې په 24 نیټه پیل شوې دي، چې لومړنۍ لوبه د برازیل او کوستاریکا ترمنځ و چې برازیل 15-0 دغه سیالي وګټله. دغه راز دویمه لوبه د نیدرلند او یوکراین ترمنځ و چې 3-1 اوکراین ګټلې ده. په دوام کې به دغه نورې لوبډلې چې د سپتمبر له 15 خپلې سیالۍ پیلوي، هسپانیا به د وینزویلا، افغانستان به د پاراګوای، دغه راز ایران به د مراکش، پرتګال به د قزاقستان، تایلند د فرانس پر وړاندې، ارجنټینا د کرویشیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کوي. د کوارټر فاینل یا 2 غوره لوبډلو پړاو ته د برازیل او یوکراین لوبډلو لار پیدا کړې ده. د ویلو ده چې د فوټسال د نړیوال جام سیالیو پای لوبه به د اکتوبر په 6 نیټه ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو څانګې لیکلي دي چې د سویلي افریقا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټلو وروسته راشد خان د ورځنیو نړیوالو لوبو توپ اچونکو او رحمان الله ګربز بیا د توپ وهونکو په ډله کې مخکې تک کړی دی. راشد خان چې په یادې لوبلړۍ کې دوه سیالۍ وکړې، اول لوبغاړي وسوځول، 8 مخکې تګ یې کړی، او په دې سره د ورځنیو توپ اچونکو په نوملړ کې دریم مقام ته رسیدلی دی. رحمان الله ګربز بیا د دې لوبلړۍ په درې سیالیو کې 104 نوې منډې کړې دي چې د یوې سلیزي او یوې نیمه سلیزي پر مټ 10 مخکې تګ یې کړی دی، او په دې سره د توپ وهونکو په قطار کې 8 مقام ته رسیدلی دی. د ورید چې تر دې وړاندې راشد خان د ورځنیو سیالیو د اول مقام په لیکه کې هم راغلی و. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د افغانستان دوه مخکښ لوبغاړي ابراهیم زدران او مجیب الرحمن تر درملنې لاندې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د معلوماتو پر اساس ابراهیم زدران د لندن په وروختون کې د خپل پخې د خنګري عملیات تر سره کړی دی چې د اړوندو ډاکټرانو لوري ورته د لسو ونیو د آرام سپارښتنه شوې ده. ابراهیم زدران د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تیاریو کې ټپي شوی و چې له هغې وروسته یې هیڅ سیالي نه ده کړې او اوس په لندن کې تر درملنې لاندې دی. دغه راز د کرکټ بورډ رسنیزې څانګې رسنیو ته ولیدي چې بل افغان لوبغاړی مجیب رحمان چې له تیر 2023 زیږدیز کال راهیسې ټپي دی هغه هم د لاخې درملنې په موخه یو وار بیا هندوستان ته لیږل شوی دی. کرکټ بورډ وایي چې د مجیب رحمان د ښي لاس د ګوتو ترمنځ ټپونه دي چې له تیر یو کال راهیسې دی له دې دردونو ځورېږي او لا یې پوره درملنه نه ده شوې. د کرکټ بورډ په خبر کې دا هم ویل شوي دي چې څو وار د مجیب رحمان درملنې په بېلابېلو هیوادونو کې شوي دي خو لا یې پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي چمپیونز ټرافۍ لپاره چې د 2025 زیږدیز کال په دویمې میاشت کې به ترسره شي په تیاریو بوخته ده.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د فرست کلاس یا احمد شاه ابدالي څلور ورځنیو سیالیو د دوام په تړاو معلومات درته درکو. تر دې دمه د میوند اتلانو لوبډلې دوه سیالۍ کړې دي او دواړه ګټلې دي چې د نمرو مجموعه 48 ده. دغه راز د ماهیپر ستورو بیا په دوه سیالیو کې یوه لوبه ګټلې ده، یوه یې بایللې ده چې 40 نمرې لري، او د هندوکش سترایکرز لوبډلې بیا په دوه سیالیو کې یوه ګټلې بلې بایللې چې 23 نمرې لري، او پامیر لیجنډز لوبډلې بیا دواړه سیالۍ تر دې دمه بایللې دي. د دغه فرست کلاس سیالیو په توپ وهونکو کې تر دې دمه مخکښ توپ وهونکی حزب الله درانه دی. هغه په څلورو پاڼیو کې 214 منډې کړي دي چې 350 ایوریج لري. حزب الله درانی په خپلې وروستۍ سیالۍ کې 153 منډې کړې وې. دغه راز دویم مخکښ توپ وهونکی بیا ارشدالدین صافی دی چا چې په څلورو سیالیو کې 144 منډې کړې دي او 43 ایوریج لري. ارشدالدین صافی هم په خپل وروستۍ لوبې کې سلیزه وهلې وه. په دریم مقام کې بیا افسر زازه قرار لري چا چې په دوه پاڼیو کې 163 منډې کړې دي، هغه 1.1 ایوریج سره لوبه کړې ده. دغه راز په وکټ اخستونکو کې بیا یمین احمدزی تر ټولو مخکې دی چا چې په خپلې لومړۍ لوبه کې په یوه پاڼۍ کې 8 لوبغاړي سوځولي وو. هغه په ټولیزه توګه په څلورو پاڼیو کې تر دې دمه 14 لوبغاړي سوځولي دي. ورپسې ځوان چټک کیڼلاسه توپ اچونکی بشیر احمد دی. بشیر احمد بیا په درې پاڼیو کې 11 لوبغاړي سوځولي دي. هغه په یوه لوبه کې پرله پسې په دواړو پاڼیو کې 15 لوبغاړي وسوځول. ضیاءالرحمن شریفي بیا په درېم مقام کې قرار لري چې په درې پاڼیو کې 10 لوبغاړي سوځولي دي. د دغه فرست کلاس سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه افسر زازی، ارشدالدین صافی او حزب الله دورانی په سلیزو جوړولو بریالي شوي دي. دغه راز په توپ اچونکو کې بیا یمین احمدزی، بشیر احمد، ضیاءالرحمن او محمد ګل هغه لوبغاړي دي چې 15 لوبغاړي په یوه پاڼۍ کې سوځولي دي. دغه راز خیر محمد او خلیل ګربز هم په یوه پاڼۍ کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. باید وویل شي چې د افغانستان د فرست کلاس دغه سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام لري او پایلو به باید د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. اوس راځو د ښځو شلوریز نړیوال جام په تړاو درته معلومات وړاندې کوو. ټاکل شوې ده چې د روان زیږدیز کال په راتلونکي اکتوبر میاشت کې د ښځو شلوریز نړیوال جام پیل شي. د دې سیالیو کوربتوب د عربي متحده اماراتو پر غاړه ده. سیالۍ به د اکتوبر میاشتې په درېیمه نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 26 نیټې به دوام وکړي. د دغې نړیوال جام لوبډلې په دوو ګروپونو سره ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې استرالیا، هندستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا ځای پر ځای شوی. په بی ګروپ کې بیا سویلي افریقا، انګلستان، ویسټ انډیز، بنگلاديش او سکاټلند لوبډلې برخوالې دي. د دې سیالیو لومړی لوبه د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ په شارجا کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. پاکستان په دویم سیالۍ کې له سریلانکا سره، دغه را ساوت افریقا دریم سیالۍ له ویسټ انډیز سره، هندستان څلورم لوبه له نیوزیلند سره، استرالیا پنځم لوبه له سریلانکا سره، بنگلاديش شپږم لوبه له انګلستان سره، هندستان او پاکستان بیا د اکتوبر په شپږم نیټه سیالۍ ترسره کوي. دغه راز ویسټ انډیز به له سکاټلند سره اتم سیالۍ ترسره کړي، انګلستان به نهم سیالۍ له سویلي افریقا سره وکړي، استرالیا به لسم لوبه له نیوزیلند سره وکړي. د سویلي افریقا او سکاټلند ترمنځ یو لسمه سیالي ترسره کیږي، هندستان له سریلانکا سره دولسمه لوبه کوي، بنگلاديش له ویسټ انډیز سره دیارلسمه لوبه لوبوي، استرالیا او پاکستان څوارلسمه سیالي کوي، نیوزیلند او سریلانکا پنځلسمه سیالي کوي، بنگلاديش او ساوت افریقا شپاړسمه لوبه لوبوي، انګلستان له سکاټلند سره ولسمه لوبه ترسره کوي، هندستان به له استرالیا سره اتلسمه لوبه وکړي، پاکستان به له نیوزیلند سره نولسمه او شلمه سیالي به د ګروپي پړاو د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ وي. د دې لوبو د نیمه پای لوبو لومړۍ نیټه ولسم د اکتوبر او دویمه نیټه اتلسم د اکتوبر چې یو لوبه به په دوبۍ لوبغالي کې او بل به د شارجه په لوبغالي کې وي. د ولودې چې پای لوبه به د دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د لوب له میدان اونیز سپورتي خبرونه اورئ. د خبرونه په دې برخه کې د ځانګړي مرکی وار ده. په دې ونې کې مو ځانګړي مرکا د سویلي افریقا او افغانستان په تاریخي لوب لړۍ کړې ده. زموږ د مرکی میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید نور په مرکا کې واوري.
احمد زید صاحب، خبرونه ته بیا هم ستړی مشي، د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیلی می اومنی. بلکل دغه د لوبو د ګټلو لړۍ سی د ورلد کپ او د ایشیا کپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر اوسه پورې برقرار ده او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل سی موږ هر لوبډلې ته ماتې ورکولای سو. دا د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. کڅه هم میچونه د منګه په شارجا کې وو او د شارجې کنډیشن د منګه سپیرران سره کومک کاو یا سوټ کاو یا د منګه د بیټینګ برخه په شارجا کې د شارجې غونټې پچونو باندې یا په هغه رقم کنډیشن کې خزلېږي هغه یو اړخو خو میچونه ګټلې سیدا او داسې اړخو سیدا د افغانستان د کرکټ دپاره داسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډیره په اسانۍ ماتې ورکړي، بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه له افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې، ځانګړی لوبغاړی په کې څوک وو؟
بالکل، ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وځلېدل، خو په ځانګړي ډول باندې موږ د پزلاک پارو کې څومره ستاینه وکړو کمه ده. د بال د سوینګ کولو مهارتونه، د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د اکوروسي او کنسیستنسي، د شارجا غونټې په پیچونو باندې په درې اړو میچونو کې ساتل واقعا د ستایل وړ ده چې څومره پرې وغږېږو کله کمه ده. الله محمد غزنفر تر اعظم ډېر زبردست بالینګ وکړه. الله محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد خو موږ ټولو لیده، خو څنګه چې دا په یو ګراؤنډ کې د ایگزیکیوټ کوی سي، د عمل جامه ور اغوستی سي، بالکل هغه اعتماد او اعتبار یې په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. راځم ګربز ته. ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده، همیشه زبردست توپونه کړی ده، خو د افغانستان په د ساوت افریقا خلاف د سیریز کې واقعي او خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت مرزي تر اعظم اس یو ګاډ ګفټډ ال راونډر، خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړی ده. سب کوم پوزیشن او کوم خپل رول سې د خپل ټیم کې ادا کړي دی او مکمل رن راونډر په صفت باندې دی آسان نه ده سه ته دی بیټینګ برخه کې هم پرځلېږي او دی بولینګ برخه کې هم پرځلېږي او دی فیلډینګ برخه دی بل ټول ټیم نه پیاوړي وي نو دی دی باندې عظمت عمر زیتا منګه باید ډیر ستانه وکړو ډیر تشویق کړو او کومه صفت یې مکو کم ده
د ابراهیم نشتون هیڅ شو پریاز سن او مالک کې څوک د دې تش ډکول حقدار ده او کبل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي
بالکل هر یو لوبغاړی چې د ځانته ځانګړتیا ویلري استعداد لري په دې کې شک نشته څوک چې تر ملیټي مراله سیږي خامخه شاته یو لسکلن او مهنت پروت وي خو دلته یو بل برخه دا چې پیغام باندې باید وګګیږو چې هغه اعتماد هغه باور په ځان باندې لرل چې دای په دغه ټیمونو خلاف څنګه زړیږي یا هغه مهارتونه دای څنګه اگزیکیوټ کولای شي دغه ټیم خلاف دا یو بل برخه ده چې هغه ځانګړتیا وس ابراهیم زدران لري هغه اوس ایکسپیرینس لوبغاړی ده هغه کولای شي چې د هر ټیم خلاف مونږ ته منډي جوړی کی نیو لوبغاړي ټیم تر اوستل ته به ټایم ورکو وخت به ورکو دغه ځانګړتیاو به دوی هم پیدا کی خو یو څه میچونه دوی ته ورکول سی او څه وخت په ټیم کې تیر کی نو خامخا تاسې احساسې ده ډیر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي او ریاض حسن واقعي سي ډیر با استعداد لوبغاړی ده مالک سي دا د ډیر او سيلي خاوند ده نو دواړه مختلف استعدادونه لري دواړه سي دي زبردست لوبغاړی دي او د افغانستان د پاره پراتونکو کې ښه ثابتې ده لسی
کله چې ګوربس کیپر نوی ښه پرفارم کوي دا مثبت ټکی دی کنه د هدف په پوره کولو کې بیا د ګوربس پرفارم هم را نه ده دا ستونزې څنګه حلې دي
بالکل دی لوبغاړي د پاره مهارتونه ذهني مهارتونه تکتیکی مهارتونه تخنیکی مهارتونه او فزیکی مهارتونه دا ټول هغه مهارتونه دي چې لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډیر زیات کار وکړي په ذهني مهارتونو کې کومګه وګورو د منګه فوکس او کنسنټریشن تر څومره وخت پورې منګه تمرکز کولای شو دا په خپل باندې یو ډیر لوی مهارت ته او د خپل یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري بالکل دا یو شی چې ګوربس تر ډیر وخت پورې لیدل کیږي چې د کله کیپینګ کوي بیا بیټینګ په برخه کې ډیر ښه نظر لګي دغه ځای کې به د ځان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډیر کار کوي ځکه کیپینګ کې ډیر چیغې وهل او ډیر زیات فوکس کول او ډیر زیات نور خلک تشویق کول چې دی باعث ګرځي چې تا بیټینګ کې ذهني ستړی کې بیټینګ ته کله چې تخپل د ذهن انرژي ډیر زیات لاست کې بیا سدا په بیټینګ کې ډیر زیات تمرکز نه کیږي نو په دغه برخه باندې بده تا کار کول پکاري کولای شي خدای واغه زیاده سدا مطلق د منګه په ذهن پورې تعلق لري چې منګه د بیټینګ د پاره بیرته څومره ریک ذهني ریکوري کولای شي چې بیټینګ په خو کو دغه ځای کې پکار دسی په دغه شیانو باندې دا شیان سې دی باید ګوربز خپل د دې شیان ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنت کوي
د مجيب پرځای علامه محمد غزنفر راغله دا لوب لړۍ څنګه و د نوموړي پروزنه کې ستاسو هم مهم رول خلګ یادوي د کرکټ د پیل او بیا زلیدا لنډه کیسه کا راته وکړي
بالکل د علامه محمد ځانګړتیا او مهارتونه لګ مختلف دي ل مجيب نه خو ډیر اغیزمن دی په نیمه بال باندې لکه څنګه چې مجيب اغیزمن ده همدسې علامه محمد غزنفر هم اغیزمن ثابت دی سي او ځان ثابت کړ بالکل د دوه پروژنه کې د ما رول دار سي یو کال تر دوه کالو پورې له سره د دوه پټولو غبالونو باندې سي هغه مختلف ویریشنز دی کې په غبانې تقریبا یو دوه کال کار منګه کړی چې دته په ناستې نه بولینګ ورزده کولو تر ولاړې پورې بیا په منډې سره ډېر زیات محنت هم کړی ده په فزیکي تمریناتو هم ډېر محنت کړی ده په بیټینګ باندې ده په فیلډینګ باندې ده په ذهني آیډیا باندې ده په هغه مورال او دته چې څومره قسم دی یو مکمل کرکټر په جوړېدا کې چې څومره کوچینګ کېدای شو هغه مونږ نه د سپمولای او نن سیدا افغانستان ماغس سمره یینی او د افغانستان د پاره یو دسی سپینر ده او د دنیاوالو د پاره یو دسی خبر ده چې افغانستان د زیات با استعداد کرکټران لری او را روان دي چې لغونه به میچونه ګټل ډیر سخت سي.
هماغه ګربز رحمت شاه او عظمت توپهنه کې خدي دا نور لوبغاړي به څنګه خشي او دغه د میډل اډر ستونزه به بل اخر څنګه حل شي؟
بالکل دلته سدا د بیټینګ د برخې د هر یو لوبغاړي رول معلومول سدي ډیر زیات ضروری دي. کچې ته د هر لوبغاړي پر رول معلوم سو ا زمواریان معلومې سولې او پاغزو کې ډیر زیات تمرینات وکول او ماغه خپل رول سدا ډیر زیات تمرین ک نو کینسته سې منګه د بیټینګ برخې کې دا نور څومره لوبغاړي سدي د د خزلې دا امکان هم شته چې پاینده کې وزلې.
ورسته پښتنه مې دا د افغان لوبډله چمپینز ټروفی ته تیارې کوي، کوم برخو کې ځانګړي پاملرنه ته اړتیا لري او څوک باید لوبډله ته راوستل شي؟
بالکل په کومه د چمپینز ټروفی وګورو، چمپینز ټروفی په پاکستان کې کیږي او په پاکستان کې کته د هټ ډیټ یا د خیرنی اورو کبالران وونه لري نو تل دې زیات رنزونه د جوړېدو امکان ستا هغه پیچونه او هغه کنډیشنز سپینران به بیا هم د مونږ سروایو کې خو د مونږ اخري اورونه سي دي دا ډېر زیات ضروری دي چې دا باید د دا باید زیات تمرین سي چې مونږ زړه بال باندې بالینګ څنګه وکړو. دوم د مونږ بیټینګ برخه کې لکه څنګه چې مخکې ما وویل اوس نه د لوبغاړو رول سپیسیفای سي او هغه رول باندې ډېر زیات تمرین وکول تمرین وکړي. یو رول دا یو پوزیشن دا پوزیشن او رول دواړه باید مکمل ورته سپیسیفای سي او غزي کې په مغه ډول باندې ډیر زیات تمرینات تر سره کی تر سو دیو مکمل پورا بیټینګ په شکل کې ټیم دینه نسی په مکمل دی بولینګ ټیم په سرعت کې ټیم سیدا ګراوند تلار سي. نور فیلډینګ برخه دا فټنس ته چې لوبغاړو فټنس او فیلډینګ برخه نورم بر لاړ سي سلاند رانه سي نو موږ کولای شو چې په چمپین ټرافی کې یو ډیر ښه کرکټ ننداري ته وړاندې کړو.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمنګ د دیونه ونیز سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله ملشه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
شوا تندارا چپ خپل وطن دې شپې شي تشکره ډوډه د ګرما د منګي او بسړي شي تا پترنګ پترنګ واستو نا تا پترنګ پترنګ واستو نا د پستر ستر ګوڑان د شي ولېوان داسې او شي چی گلاب گلاب زوانان میں وہ پردے مزدورے مڑوشی غریبے پسے لملکا نازو لے